د مشال رادیو یو بل خبرونه درته بیا حمزه حسیبه شهید او عبدالحی کاکړ وړاندې کوو. په دې خبرونه کې درته د پاکستان د سیاسي حالات او په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو پر حالاتو بیلابل رپورټونه لرو. و په بریچ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه تورونه رد کړي چې ګڼې دی د سیاسي فشار له وجې له هیواده بهر تللی دی. دا او داسې نور ګڼ رپورټونه درته نور هم لرو چې پاکستان، امریکا او ناټو د خبرداري ورکړي چې کچرته په خاوره کې کومه حمایي هوایي حمله وکړي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه ورو خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرچکی پاکستان وای په افغانستان کې د میشت نه ټول وختونو لپاره د دې هواد دلاري د سامان وړلو لوجې سړکونو ته د 40 ارب روپی تاوان رسیدلې دي. د امریکا د ونډي بازار په داسې کوټلو لاستراولونو سره بنسوي کله چې په سرمایه‌کارانو کې داسې خوشبيني پیدا شوه چې نور نو د یورو زون د کورونو د بحران په حل کې دوی پرمختګ سوي دي. د اروپای ټولنې مشرانو د جرمني تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. وسم د خبرونو تفصيل. پاکستان وای په افغانستان کې د میشت نیټو ځواکونو لپاره د دې هواد دلاري د سامان وړلو لوجي سړکونو ته د 40 ارب روپی تاوان رسیدلې دي. د جمعې پر ورځ په سېنات کې د یو پښتني په جواب کې د پاکستان د مواصلاتو وزیر ارباب عالمگیر خان وویل د دې تاوان د ازالې لپاره پاکستان نیټو ته لیک لیږلې دي او لا تر اوسه جواب نه دی ورکړل شوی. نو مور زیاته کړه دوه کال وړاندې یو سروې شوی چې پکې ویل شوی په تیرو اتو کلونو کې د نیټو د سامانونو وړلو لوجي د پاکستان سړکونو ته یو ارب ډالر تاوان رسیدلې دي. د نومبر په 9 د نومبر پر 6 د نیټو لخوا په مومندو کې د 40 پوځیانو د وژنې وروسته پاکستان د نیټو لپاره سامان وړل درولې دي. خو بل خواته له کوټې څخه یو خبر دی چې د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې تر دې وروسته چې د جمعرات په شپه د ناټو پر سامان وړونکو ګاډیو برید وسو او پکې تر دیرش پوری ټینکری وسوځولې. د صوبې د وزیر اعلی نواب اسلم خان ریسانی په امر دغه ګاډي بیرته له کوټې څخه کراچی ته رهي کړل شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ویلو چې دا ګام ځکه اخلي چې دلته د سینې خلکو ته څه ځاني زیان واوړي. د پاکستان په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي وسوالو 2000 په چاودیدونکو موادو الوزولي. د دوی په وینا پېښه د لنډي کوتل په لیري پرته سیمه شلمان کې برای د شپې رامنځته شوی. البته په کې څه ځاني زیان نه دی رسیدلی. تر دې وړاندې په پېښور کې د پښتو د وتلي شاعر رحمان بابا پکړون یو شمېر نور مزارونو باندې ورته بریدونه شوی. که څه هم د دې ډول پېښو په اړه هیڅ چا پرغاله نه داخسته خو تور په سیمه کې په فعال وسوالو طالبانو لګیږي. کنیډا ویلي هغه کسان به چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځیانو نیولي امریکا ته سپاري خو افغانانو ته به تسلیم نه کړي. د کنیډا د بارنوی چار وزیر جان برډ د جمعې په ورځ په ټورنټو کې ویلي حکومت د بندیانو د ورکړې د یوې موافقې له مخې په افغانستان کې نیول شوي کسان پروان جیل ته چې امریکایان یې ساتنه کوي لیږي. د کنیډا پوځي چارواکو مخکې له افغان حکومت سره داسې خبرې کړې وې چې نیول شوي طالبان به په کندهار کې د افغانستان د استخباراتو مرکزي ادارې ته وسپاري. د امریکا د ونډي بازار په داسې کوټلو لاستراولونو سره بنسوي کله چې په سرمایه‌کارانو کې داسې خوشبيني پیدا شوه چې نور نو د یورو زون د کورونو د بوران په حل کې دوی کې پرمختګ سوي دي. د جمعې پر ورځ د برتانیې بغیر د اروپای ټولنې ټولو غړو هیوادونو په یو داسې مالی تړون کې په ورګډېدو خوشي څرګنده کړه چې دوی به د حکومتي اخراجات په برخه کې سخت قواعد او ضوابط عمل کوي. د دې ګام چې منځوري به هرو مرو ورکول کېږي مقصد یورو د لمنځتلو مخنیول او د اروپا پر پور وهلي بازار اقتصاد د بازار باور بیرته په حلول دي. د دې وروسته د امریکا د ونډو مهم بازارونه د جمعې په ورځ شسو. د امریکا د پوځ مرستيال مشر مارټن ډمپسي د اروپای ټولنې د نوي مالی موافقې په اړه وویل
The Eurozone is at great risk. I know that they've taken some measures here with the 7
Martin Dempsey why Eurozone le lui khatar sar mukhamakhti ze khabar yam du zin gamun akhisti di wallas iwaduna koshish kabi chinor ham sar wo pail si aw zma pa fikr da sama mali aw iqtisadi la ra da hukumat da khabar wazeh na da che da ba yudasi srishwi che du sarwan shalawi namori zyat akra da euro pa halat aw da currency pa his pa patakedo der zyat andeshmandi. دا مشال ریډیو دا او تاسو خبرو ناوړي د اروپای ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. دا ګام د ایران د ایټمی پروګرام لوجې پر تهران د لا نور د باور چولو لپاره کیږي. دا سویل کیږي چې د اروپای ټولنې مشران د ایران د خامو تیلو په برخه کې پر بندیز سره سلا نه دي، خو دوی د بارني چار له وزیرانو هیله کړي چې اوسنی بندیزونه لا نور پسې پراخ کړي. په دې بندیزونو کې د شتمنیو کنګلول، د سفر کولو بندیز او د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بندیزونه شامل دي. د اروپای ټولنې مشران هم دا راز غواړي چې د ایران پر ضد نور اقدامات د جنوري له 1.5 وروسته وڅېړي. په روس کې مخالف غوند نن د ماسکو په ګډون د هیواد په نورو شهرونو او شارګوټو کې په سو پرلماني انتخاباتو کې د اداسو درغلي پر ضد مظاهره کوي. چارواکو د امنیتي ځواکونو د اضافي عسکرو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی چې په کې 5000 عسکر به په ماسکو کې وي. مخالف غوند له سره د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي. د انتخاباتو چارواکو د جمعې پر ورځ انتخابات سم وبلل او ویل چې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ګوند یونایټډ رشیا په لږ اکثریت ترلاسه کولو سره کامیاب شوی دی. نن په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کال 1948 کې هم په دې ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بشري حقوقو اعلامیه منل شوې وه. د بشري حقوقو د درې شپږمې کلیزې په ویاړ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنري نافی پیلی په خپل پیغام کې ویلي په 2011 کال کې د بشري حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې پراخې شوې دي او له ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر د ډیکټیټرانو پر ضد کار واخیستل شو. خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نواوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. پروانه خبرونه کې زه حسیب شهید درته دغه څلرم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هغه تورونه رد کړي چې ګڼي دی د سیاسي فشار له وجې له هېواده بهر تللی دی. دی وایي د درملنې لپاره تللی دی. پاکستان امریکا او ناټو ته خبرداري ورکړې چې که چېرته په خاوره کوم هوایي حمله وکړي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. اخوا په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو او شیعاګانو د افغانستان ولسمشر نه غوښتي دي چې د دې هیواد په مرکز په دوی په تکیه خانو باندې دي د وروستي برید پوښتنه له پاکستان نه وکړي. ولی او څنګه د ولسمشر کرزي وایند
چې لشکر جنگي یو پاکستانی ډله ده حکومت په دې باره کې ډېر جدي اقدامات وکړي د پاکستان سره او کزرات نړیوال ټولنې سره هم حمایت وغواړي.
په سواد کې د جګړو د قربانیانو نوې انزور درکوو. د دې سیمې یو شمېر کندې مېرمنې له بیروزګاری سره ټکوي.
جو دکان ارسې ختم شو او دغه یو بل سره لاس اخلاص کړي او ناسي دغه درې بچوړې مې جو هغه سره پاتې شو خان ملاړو
ټي ورټي مې څوک نشته دا کارای په کور کې نه سم.
په دې اړه بشپړ راپور درته لرو. نن په نړۍ کې د بشر د حقوقو نړیواله ورځ ده. په قبایلي سیمو کې د انساني حقوقو په وړاندې خند سړي د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو چارواکي
ګورې جی غیر لپاره خو کار ډېر زیات ګران شوی دی ځکه چې پخوا هلته کې امن او اوس تکې تاسو پخپله وګورئ هلته امن نشته زموږ.
او د خبرونې روسي برخه کې تاسو ته د نړۍ رنگونه حمله رو تر پای را سره اوسه. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې د درملنې لپاره دوبې ته تللې ده او ډېر زر به ستون شي. دا خبرې د هغو ګونګوسو په ځواب کې دی کوي چې د هیواد د حالاتو او پر د باندې د فشار له وجې ګني دی ځان ګوښه کړی دی. په دې اړه مو تفصیل سات مخکې له اسلام آباد د مشال رادیو له خبریاله ریاض موساخین ناخسته.
څنګه ګنګوسې خورې شوې د 13 درې سلور ورځو راسي کلن چې آصف علي زرداري ناصافه دوبه ته لاړو. د هغې وروسته مختلفو ورځپاڼو کې مختلف چې کم مطبوعاتي ادارې دي ټي وي چینل دي په هغې باندې داسې خبر راتلې چې ګني دی باندې دواو کم چې د خطر الانجمن خط خبره وه. بیا د هغې نه بعد چې کوم د ان آر او فیصله راغله نو په دې باندې ډېر زیات دباو د دغې دباو په وجه باندې دی لاړل او داسې ګنګوسې کېدې چې د ده واپس راتلل ګران دي او دوی به هم د هلته نه استفا رولېږي او دوی واپس واپس وطن ته ناراضي خو داغه روستو بیا بعضی حکومتي وګړو چې کم چې دیوان صدر نه کمې خبر پانه یا کم دغه جاری شو پریس ریلیز جاری شو نو په هغه کې هم تزادو ځنه کې داسې ویل کېده چې هغه بالکل ټیک ته د آرام د بارتل دي خو 13 ورځې پرون ماخام وزیر اعظم سره او دغه شانتي یو ذاتی مد ټي وي چینل د هغه یو انکر سره په ټلیفون باندې خبرې اترو کې ولسمشر هغه ټوله ګنګوسي هغه به بنیاد وبلل وی ویل چې زموږ دښمنانو ته مایوسی کیږي او زموږ خلاف چې کومه خبرې کیږي زه دا غوښنه خبر یم خو زه چون کې بیمار یم خپل بیماری په وجه باندې دلته د علاج درملنې لپاره راغلی ما او ډیر زر به دلته نه چې کله ما ته ډاکټرانو وویل چې ته اوس تللی شي نو زه به ځم دغه شانتي هغه دا کومه خبرې چې د هغه خلاف کې دغه وی چې ما ته د هر یو خبرې د هر ګنګوسي پته زموږ خلاف خلک څه پروپاګاندا کوي خو په ما باندې مخکې هم داسې حالات راغلي دي او زه دوم دا خبره په ما بس کې دي خو دا غي به وجود زه وطن ته راغلم او دا راته هم په توجه راتلو سره و زه جیل ته ولګل شم او دا غشن زما سره او شو هم چې زه په کال 1980 یم کله لندن ته تلم واپس راغلم نو دا غینه فورن بعد یې زه جیل ته ولګلم خو بیا هم زه دغه حالاتونه دغه خبرونه نه یریګم او هر خبره به زما د پاکستان د پاره زه په پاکستان کې پیدا شوی یم په پاکستان کې به مړ کیږم
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبري ال ریاض مساخیل و چې ویلې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې دا د کوم فشار له وجې نه دغه حالات او د ویرې د وجې نه بلکې د درملنې له وجې د درملنې لپاره دوه به تتللې دي او بیا هم د پاکستان پر سیاسي حالاتو درته رپورت لرو د پاکستان امریکا او ناتو ته خبرداري ورکړي چې کچیرته یې په خاوره کې کومه هوایی حمله وکړي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی خپل هوایی ځواک د افغانستان په سرحدي سیمو کې پیاوړی کړی دی بل خو د امریکا د پوز مشر وایي پاکستان او امریکا دواړه پر خپل ستونزو کار کوي او د ستونزو په وړاندې لزغم څخه کار اخلي فریده هوټ سیفی د موضوع جزئیات راکوي
د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي امریکا غوړي چې له پاکستان سره له حوصله څخه کار واخلي د هیواد دوه اونۍ د مخه د مومندو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حمله په ترڅ کې د څلیرویشت پاکستانیو پوځیانو تر وژلو وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ خپل لارې وتړلې خو جنرال مارتین دیمپسی وایي له متبادلو شمالي لارو په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول هم ډیر لګښت غواړي او هم زیات وخت نیسي په پینټاګون کې امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ ویل دوی په دې نه پوهیږي چې په دې به څومره لګښت راشي دیمپسی وایي هغه پر پاکستان د هوایي حملو د عواقبو او له پاکستان سره د اوږدمهاله اړیکو په اړه اندېښمن دي دغه په وینا دواړه خواوې هڅه کوي چې لزغم نه کار واخلي او پر دې ستونزې کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د جمعې په ورځ ناټو او متحد ایالاتو ته خبرداري ورکړ چې کچرته پر اتلونکو کې د هیواد د پولو دننه کوم حمله وشي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي د امریکا او متحده ایالاتو اړیکې تر هغه وروسته چې په مومندو کې پر پاکستانیو عسکرو هوایي حمله وشوه مخ په خرابېدو شو د پاکستان د صدر اعظم د سکرټریټ په اعلامیه کې راغلي ګیلانی د سرګندونې هغه محل وکړي چې د سره د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی هم حاضر و په اعلامیه کې د صدر اعظم ګیلانی له قوله راغلي دا دیموکراتیک حکومت به په خپل قلمرو کې ورته حمله ته اجازه ورنکړي او په راتلونکي کې به هر ډول داسې هڅه له سخت او جدي عکس العمل سره مخامخ شي تر دې دمخه د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو چې دوی د افغانستان په پولو کې د خپل هوایي سیستم ظرفیتونه لوړ کړي دي څو پر اتلونکو کې د پاکستان په خاوري کې د ورته پیښو په وخت کې الوتکې راوغورځوي اشفاق کیانی صدر اعظم ته وویل د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره تیاری شته ګیلانی ویلي د پاکستان حکومت او خلک دې ته تیار دي چې پوځي ځواکونو ته ټولې ضروري منابع برابر کړي څو د دوی دفاعي قدرت او مسلکي وړتیا پیاوړي شي پاکستان په مومندو کې د خپلو پوځیانو تر وژنې وروسته د نومبر له 28مې راهیسې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو اکمالاتي لارې تړلې دي د پاکستان حکومت همداشان امر کړی چې متحد ایالات دی د دې هیواد په جنوب ویدیس کې شمسی هډه هم پریږدي شمسی هډه هغه ځای دی چې تری پر قبایلی سیمو په تیره وزیرستان باندې امریکایي بی پیلوټه الوتکې حمله کوي
پښتو وایي مشال ریډیو ور
تاسو پښتو وایي ستاسو مشال ریډیو ته غواګیاستاو بیا هم د سیمې په حالاتو افغان حکومت وای چې د لشکر جنگوی لخوا په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې د حمله د ذمہواری منلو وروسته د پاکستان لخوا د اسناد غوښتل ناسم دي. د ولسمشر حامد کرزی وایانت ایمل فیضی وویل چې دا ادعا افغان دولت نه ده کړې، بلکې خپل د افراطي ډلې د مسولیت منلې ده. خغلی فیضی هیله څرګنده کړې چې د پاکستان حکومت به په دې برخه کې اغیزمن کارونه وکړي. له نوموړي سره د زموږ همکار په کابل کې حمید مومن خبرې اترې کړې، راځي په ګډه وو.
د افغانستان د شیا علماء او ځینې سیاسي ګوندونو او مشرانو یو غونډه درلودله چې هغه کې هم یو قطنامه صدرسه ده. په دې قطنامه کې هم د حکومت څخه غوښتنې دي چې دغه موضوع د پاکستان سره جدي ونیسي، ځکه چې لشکر جنگي یو پاکستاني ډله ده. حکومت په دې باره کې ډېر جدي اقدامات وکړي د پاکستان سره، او که ضرورت وي نړیوال ټولنې څخه هم حمایت وغواړي په دې برخه کې. ولسمشر کرزی هم دغه خبره په خپل وروستي خبري کانفرنس کې رسنیو ته وکړل چې دوی به د دې موضوع د تاسو په اړه د پاکستان سره ډېر خبري کوي. تر اوسه پورې خبرې په دې باره کې نه دي شوې. د پاکستان سره اگر چې موږ تر اوسه پورې کوشش کړی چې د پاکستان د سفیر سره په تماس کې سو، او دغه د تاریخ د موضوع د پاکستان سره مطرح کړو، نو زموږ کوششونه روان دي خو دا موضوع به موږ ډېر په جدي توګه تعقیبوو او د پاکستان مرسته په دې برخه کې
فیضی صاحب محترم مخکې درنه چې افغان حکومت دغه مسله له پاکستانی لوري سره مطرح کړي، په ځینو نړیوالو اجنسونو کې وویل شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کابل نه هیله کړې ده چې که په دې برخه کې ځینې اسناد ورسره وي نو باید له دوی سره شریک کړي. آیا افغان حکومت د دغه غوښتنې مطابق اوبه غواړي چې د پاکستانی لوري سره په دې برخه کې ځینې اسناد له دوی سره وي هغه شریک کړي؟
موږ خپل تحقیقات تل کړي دي په دې برخه کې. دا خو یو معموله خبره ده، د هرې دولت روسي پیش وروسته امنیتي ارګانونه خپل تحقیقات پیلوي. موږ تحقیقات جریان لري د دې پیشو په اړه. خو څه چې موږ تر دې مهمه ده، هغه ده چې د پاکستان څخه د لشکر جنگوي په نامه کوم څوک د غربي مطبوعاتو سره تماس نیسي او په افغانستان کې د روسي پیشو مسؤلیت په غاړه اخلي. وروسته لشکر جنگوی د پاکستان سره د دې خبر نشول هم نه ردوي، یعنی دا نه وایي چې دا خبر غلط دی، موږ دا کار نه دی کړی. نو اوس چې محمد زموږ د فارغه ده چې پاکستان به خپل د دې موضوع په اړه تحقیقات او بررسیګان شروع کړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال رادیو ری پروانه خبرونه کې مو شیبه مخ کې د ولسمشر حامد کرزی لوایند ایمل فیضی سره خبرې اترې اوریدلې او اوس هم سواد ته ورسو. لکه څنګه چې تاسو هم معلومه ده، یو وخت کې په سواد کې وسلوالو طالبانو واکمنی چلوله او هلته یې پر خلکو باندې زور زیاته کړي وو او ډېرې په دغه سیمه کې ناخواله کړي وي چې اکثره خلک کې اکثره خزي دا وخت د دغه جګړو له امله د خوخواري ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د سوات مرغزار خواوشا یو شمېر کلیو کې بیا ګڼي خزي وایي چې دوی د سیلابونو او ترهګرۍ له وجې اغېزمنې شوې دي، او په دوی کې زیاتره کونډې دي چې د بې وسۍ او مجبورۍ ژوند تیروي او مرستندویه ادارو ته سترګې په لار دي. نیاز احمد خان یشمیر داسی کلیوالو میرمنو سره غږیدلې او داسی رپورټ یې برابر کړی.
د سوات مرغزار سیمه چې پکې په لسونو کلی لری لری غرونو کې آباد دي، دغه لری پرته کلو یو سر سلور دیش هوا خاندانونه چې پکې د سیلابونو ترهګرۍ او یا نور حادثو ښکار خلق دي. د پاکستان ریډ کرسنت سوسایټي له اړخه ورته د ساتنې بیزو ورکولو پروګرام تابع وکړی شو. دغه پروګرام چې د مرغزار کوکړۍ سیمه کې وشو، یو شمیر متاثره زنانه وویل چې حکومتي ادارې دوی څخه سخت قسمه امداد نه کوي او د دوی ژوند ډېر په مشکلات تیریږي. په دا اړه یو دوه زنانو چې په ترهګرۍ کې خاوندان مړه شي وو مشال ریډیو ته وویل.
زما خاوند وو نو سودا لاړو چې چینو لا جو بیا یې لکه ایسته پته دای عمرانه لو د پلار کارډ سر په جیب کې تیراوړو، باغې باندې بیا څوک نه پرې خو بیا ته ورځې بعد هغه لاړو او په جانو خخ کړه او بیا قبر ارسو خو وید په دې کې دی. بیا کولاو کو جای ولید او دراوړو خو نه لکه وشتلې او شلم پشه جو دکان ارسه ختم شو او دغه یو بل لا سره لاس اخلاص کیا او ناسیو دغه درې بچوړي می جو غرا سر پات شو خان میلاړو
وختي رانه د بټوړي دا خاون می سلورم کله چې پات شه وو بیا موږ د سر منګلی راوړې نو د قشانتي چې لار جو په سخت حالات کې وسو پات شو شپږ می واړې سلور می جنا کې دي او دوه می الکان دي د غټي وټي می سوک نشته د کرای په کور کې نه سم دا دوه می میشته چا کرای می منه د ور کړی د خده پاسره باندې ناشته ما.
یو بل زنانه چې په سیلابونو کې کور تباه شوی وو او کونډه هم ده وایي چې ډېر په مشکله وخت تیریږي.
زمونږ کور ټول اوبه وړی دی سیلاب او لکه دسه د ګټي وټي وسوک نشته او پاغي کله کزما د بچوري چې دین لک پزما کو سملی اس وسونه کیږي ادا لور می د کوند را سره ناسته ده دوه بچی دي او زه چې من لکه زما دسه لکه سو وس نه کیږي چې موږ ځان یا کمري جوړ کو او چې شپه شي د سهار پورې د قشان ناستم چې خدای لکه یې سوکرانه شي لکه دغه جنکی می سلور جنکی می دی درې لکان می دی واړه واړه دي موږ ته اسم نه دی میلا شي خانه موږ ته اس شیم نه دی میلا شي
په دغه مقاله د سواد ضلع ریډ کرسنت سوسایټي مشر یوسف خان وویل چې دوی د دین وړاندې هم په دې پسمانده سیمه کې امداد تقسیم کړی دی او اوس یې بیزې په دې توګه تقسیم کړی چې دې بې وسه خلکو ته لږ اسانتیا راشي
موږ دا د لایولیهود دا پروګرام له ځکه شروع کوو چې دا دې ته چې دی موقع ملو شي چې کم دی هغه سروي په دې فلډس کې خراب شو مړ شو لاغه په ایواز کې چې د مبدل دا ورکو چې پغه نخپل س بودو باش او ضرورت پوره کوي دا موږ هغه کسان له ورکړي چې کم به وګانی دي او کم چې ډیسیبل لوګ دي مطلب چې مازوره کسان دي وندي دي پغه کې یتیمانان بچي دي پاهې کې او لدی وجنه موږ چې د پدې کې ورکو چې تقریبا دا درې ډیزاستر چې کم دي پدې باندې مصیبتونه چې دا درې رالو تقریبا 15 پکالو کې نو دې علاقې ته څوک نور څوک نه راغلي
د داسې بیوسه خلکو امداد په اړه مو چې کله د مقامی بیت المال دفتر څخه رابطه وکړه نو هغه ویل چې دوی د زکات پړنه د بیوسه خلکو امداد میاش په میاش کوي او د دې ترڅنګ د بنظیر انکم سپورت پروګرام د سوري لاندې د داسې خلکو مرستې روانې دي ولې دغه بې وسه خلق وایي چې حکومتي امداد هغه چاته ملاویږي چې کوم خلق اثر رسوخ لري او لیک لوس کولای شي او دغه خلق تر دې دمه د حکومتي امداد څخه محروم دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
و موریدل چې په سوات کې یو شمیر میرمنې د ترهګرۍ او پوروستیو کې د سیلابونو له وجې له بیروزګارۍ نه سر ټکوو په روانه خپرونه کې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د بشر د حقونو د حالاتو په اړه هم درته رپورټ لرو
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
تاسو مشال ریډیو او ریډیو خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل سرکاري های سکولونو زکونکو وایي چې د مودې راهیسې په سکولونو کې کمپیوټر لپ تړلې پروت وي او د کمپیوټر ساينس د زده کړو نه به برخې دي په دې حق له نور حال لسیمینه د مشال ریډیو خبريال فرحت شینواری راکوي
د خیبر ایجنسی د سرکاري سکولونو د زده کوونکو په وینا په دې سیمه کې په ځنې سرکاري های سکولونو کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د کمپیوټر لیب تړلې پراته دي دوی وایي چې کمپیوټر ساینس د مضمون په توګه په نصاب کې شامل دی خو یوازې تیوري ورته ښودل کیږي او عملاً یې کمپیوټر نه دی کړی د دوی په خبره په دې سیمه کې د بجلی د نشتوالي د کمپیوټر او داسې نورو اسانتیاو د کمی له امله د کمپیوټر عملي زده کړو نه بے برخې دي همدارنګ د ګورنمنت های سکول لنډی کوتل د کمپیوټر ساينس زده کوونکي هم ګیلمن دي او وایي چې دغه ټولې اسانتیاوې نه لري په دې حق له باندې د یاد سکول د نهم جماعت یو زده کوونکی سید اعظم مشال ریډیو ته وایي
لیب دا لته چور خو ژمه راغه کنه یخنی دا او دا شیشه میشه ماتي کرکم کرکم نشته بیکار دا ول موږ لا کرکم کرکم کیسه میکا پر دې مړ دې راوړي لیب خسته زبردست کا اول موږ دا کمپیوټر ته پاره بجلی نشته چې بجلی زور بجلی ته مکمل راولي کنه بجلی نزی بجلی هغه سره نیچ موږ جنریټر غم کا او موږ ته بغیر کمپیوټر لګیدلای موږ تیوري مکمل شوی دا موږ نه پریکټیکل پات دی وځي بجلی نشته نن سبا دور دا کمپیوټر دی کمپیوټر دین ته ډېر مخکې چلان شډر څه بس دا کړې څه به وي څه به ویني
د کمپیوټر لیب د ستونزې پاړه باندې د ګورنمنت های سکول لنډی کوتل د لسم جمعات یو زده کوونکی فضل سبحان وای
پیشی مون سره لید نو سیشن کې مون سره لید پریکټیکل نه کمپیوټر ټچ کړه نه مون پریکټیکل هغه څه باید مون تدا سیستم راغلی وي چې هغه مون بغیر د بجلی مون د کول لگا نن سبا کمپیوټر نه بغیر ژوند ناممکن نه دی د لپاره مونږ ته ضروری دی چې کمپیوټر مونږ ته سہولت راکړي
د یاد سکول د کمپیوټر لیب انچارج او استاد سید محمد اپریدی وای چې نن سبا د کمپیوټر زده کړو ډیر ارزښت دی او که چارواکي راته د جنریټر او تیلو بندوبست وکړي نو دغه لیب به روان شي
یره چې زه خداویم چې نن سبا د ټکنالوژي کم دور دی نو په دې دور کې د کمپیوټر نه علاوه اسی وخت ریدل ډیر زیات مشکل دی بقایې چې کم دی موږ له دوه شی نه ضروری دی یا فل جنریټر ورسره ریکوایرمنت اینڈ سو ان پیسې چې موږ ته د جنریټر د تیلو هر څه کې نو لیب روانې
په خیبر ایجنسی کې د ځینې سرکاري سکولونو او د ګورنمنت های سکول لنډ کوتل د غیر فعال کمپیوټر لیب پاړه مو چې کله د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټی ډایرکټر منظر جان نو پوښتل، نو دوی وویل چې لا تر دې دمه په دې حق له دوی ته کوم معلومات نشته، او که چا راته په لیک کې شکایت راکړ نو زه به پرې عملي ګام پورته کوم او دغه ستونزه به یې هواروم.
غیر فعال دي او د تیلو ذریعه نه جوړیږي، نو ماته څه داسې قسم رپورټس نه دي راغلي. غالباً دا ایډی لینک والا کړي دي کنه، خو ولې نه ما خو ته وایي چې ماته خو داسې کمپلینټ نه دی راغلی کنه. ماته که داسې کمپلینټ راغلی نو موږ به امیجیټلی اکشن اخلو.
د خیبر قبایلی سیمې د ګورنمنت های سکول لنډ کوتل زده کوونکي وایي چې د دوی د کمپیوټر لیب ستونزه دې هوار کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسې مشال رادیو اوري. اوس هم د قبایلي سیمو کې د بشري حقونو د حالاتو په اړه د بشري حقونو نړیواله ورځ سبا لمانځل کیږي. د پاکستان بشري او بخښي د بشري حقونو نړیواله ورځ نن په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د پاکستان بشري حقونو ادارې وایي دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، او په ځانګړي توګه قبایلي سیمو کې دوی په آزاد توګه کار نشي کولای. د زموږ همکار ګل ایاس په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکونکو ته ورپېښو ستونزو په اړه څېړونکو او د کارکونکو سره خبرې اترې کړې او داسې یو رپورټ یې برابر کړی.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ د دسمبر په 10 نیټه نمانځل کیږي، یو ورځ وړاندې قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د بشري حقوقو کارکونکو زرتیف افریدی وسلوالو وژلو. د بشري حقوقو ادارې هم وایي چې په قبایلي سیمو کې د دوی کارکونکو له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا وخت د بشري حقوقو مختلف ادارې په دې علاقو کې کار کوي. په اسلام آباد کې د ښځو د حقوقو ادارې عورت فاونډیشن لپاره کارکونکو آسم ملک مشال ریډیو ته وویل، پخوا د دې سیمو کې د اف سی آر قانون باوجود هم خلکو ته د جرګو د لارې حقوق میلاویدل.
ګوره پخوا خو دې کې دا و چې پخوا کې هلته یو کم از کم که څو یو نظام موجود و، په هغه نظام کې دا رئیس کم د ملکي سیستم و، ملکي سیستم کې سم شرعي کې شرعي هلته کې درلله، د خلکو چې کم و په محکمي سطح باندې صحیح شو موجود دی چې اف سی آر قانون موجود و، خو دلته کې د قبایلو خپل یو رسم و رواج و خپل روایات، په هغه کې دا و چې خلکو ته به کم از کم په څه حد پورې په محکمي سطح باندې هغوی په خپل ځان د یو مخبرتک کولای شو وی دی وینا خلکو ته فواید څنګه صحت پر حاصل.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم مشر کامران عارف وای، د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره په قبایلي سیمو کې امن ضروری دی.
ګوره جی غیر لپاره خو کار ډېر زیات ګران شوی دی، ځکه چې په خوا هلته کې امن او اوس ته کې تاسو په خپل وګورئ هلته امن نشته. زموږ چې کوم د انساني حقوقو د غلي کارکونان دي مغه نشانه کیږي ډېر ډېر لحاظ سره هلته کې که تاسو وګورئ نو تیر درې څلور کاله کې حالات د بشري حقوقو د خلکو د اوسېدو انتهایي خراب شوي دي قبایلي علاقو.
په اسلام آباد کې د بشري حقوقو کارکونکو سیلنکار ایمل خټک مشال لري ته ویل، په ټول پاکستان او په خاصه توګه قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکو ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي، او د تحفظ لپاره څه ګامونه نه پورته کیږي. د بشري حقوقو د کارکونکو د ستونزو په اړه ایمل خټک مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان د بنیادی قوانینو لته نه دی رایج، او په قبایلی علاقو کې چې دینو ځانګړي چې دینو قوانین دي چې هغه هغه کې د عام وګړي لپاره چې د سیاسي یا سماجي یا انساني حقوق هغه عمر نه دي حاصل څومره چې د پاکستان په نورو سیمو کې. نو په دې وجه هغه دی ډیر غټ مشکل سره مخامخ دي. دویم غټ مشکل دا دی مسلح ګروپونه چې دي مثلا اسکریټ پسند دي، نو دوی زیات زور چې دینو قبایلی علاقو کې دي. یو طرف ته دغه ګروپونه دي، بل طرف ته چې دین دولتي ارګانونه دي، که هغه یو داسې د حق خبره کوي چې هغه باندې ډوړه خپه کېدای شي.
د بشري حقوقو تنظیم مشر کامران عارف د بشري حقوقو د اهمیت په اړه مشال ریډیو سره خپل نظر صدا سي شریک کړو.
بشري حقوقو خو چې باقي ځایونو کې سم راځي ته دومره قبایلي علاقو کې نه، هلته کې دی وخت کې چې کوم حکومت جورسډیکشن وایي لکه چې راز پر راز کمیږي. تاسو ته ښه پته ده چې بشري حقوق چې کنه د دې تحفظ او د خلکو ته فراهم کول د حکومت کار دی. څنګه د حکومت هلته کې دومره عمل درآمد نشته، د هلته د بشري حقوقو حالات راز پر راز خراب دي.
بیا ایمل خټکم په دې خبره زور راوړي چې د قبایلي سیمو لپاره بشري حقوق ډیر زیات ضروری دی.
په قبایلی علاقو کې یو خدای چې ډیر زیات ضرورت ته د انساني حقوق حوالے سره د کار دغه خبره دادا چې په داسې علاقو کې د دې کارونو امپیکټ ځکه سیوای چې الته لوګه زیات ده الته تند زیات ده داسې قسمه کارونو لپاره یا داسې قسمه خبرو لپاره چونکی الته خلک د یو ناوړه سیستم لاندې ژوند کوي چې پایې کې خلکو ته د هغوی بشري حقوق انساني حقوق او نور سیاسي اجتماعي قانوني حقوق نه زیات شي نو الته د دې کارونو ډېر زیات ضرورت ته ډېر خلک زیات تند لري.
که هم د پاکستان حکومت وخت په وخت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبرې کوي او په دې رستیو کې یو شمیر داسې ګامونه هم پورته کړی شوي چې دغلته د انګریز د وخت قانون اف سی آر کې اصلاحات راولي. خو د بشري حقوقو زیاتره کارکوونکي په دې اندي لسو په دغه سیمو کې امنیت نه وي پردې شوي، له هغې وخت دغلته د بشري حقوقو په پوره توګه یقیني کول ګران دي.
تاسو مشال رادیو اورې د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو او عبدالحی کاکر را سره په سټډیو کې دی. د یادونې وړ بورن چې په پښتونخوا کې ټکنده غرمه ده او 12:30 بجې دی. د غرمې عبدالحی کاکر نه مدد ساده خبرونو لنډی زور.
پاکستان وای په افغانستان کې د میشت نیټو ځواکونو لپاره د دې هیواد د لارې د سامان وړلو لواجی سړکونو ته د 40 ارب روپی تاوان رسیدلی دی. د پاکستان په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي وسلوالو 2000 په چاودیدونکو موادو الوزولی دي. کناډا وایي هغه کسان به چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځیان نیولي امریکا ته وسپاري او افغانانو ته باید تسلیم نه کړي. د امریکا د ونډي بازار په داسې کوټلو لا سراوړونو سربنسوي کړي چې په سرمایه‌کارانو کې داسې خوشبيني پیدا شوه چې نور نو د یوروزون د پورونو د بحران پال کېدو کې پرمختګ شوی دی.
لاند خبرونه چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پانی نن په اسلام آباد کې سر ارزهیر اړولې دي.
نن مقامی ورسپانو په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپلې اداري لیکلې دي. جنگ ورسپانو خپلې اداري لیکلي چې د مسلم لیگ نوم مشر میا نواز شریف ویلي دي چې ملک مارشل لا لګیدل نه ده پکار. قام دې د مارشل لا پر ضد یو موټی شي او ټول قام او میډیا لا به د مارشل لا خلاف بل کردار په خشن تر سره کول وي. بل په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نواز شریف دا بیان چې ګنې د مارشل لا دراتک خلاف تی قام یو شي د ستاینې وړ وګرځولو. اداریه د دواړو مشرانو د خلې خبر راوچتوي او وایي چې پاکستانی ټولنه کې د جمهوریت میډیا او د عدلي په ازادي باندې د ټول قام اتفاق ډیر ضروری دی او د پاکستان استحکام هم پدې کې دی. او کچري داسې ګام پورته کړې شو نو ولس په دې فیصله هر کله کوي. مشرق او ایکسپریس ورسپانو خپل اداري د پارلیمان د قومي سلامتي کمیټه په غونډه باندې لیکلي دي. د ایکسپریس ورسپانو اداري لیکي چې د پارلیمان قومي سلامتي خصوصي کمیټه د حکومت د امریکای او ناتو سره د ټولو لیکشو زبانی او د خفیه لوزنامو ریکارد غوښته دي. اداریه اخیری کې لیکي چې تم ادا چې قومي سلامتي کونسل به په وخت خپل سفارشات تیار کړي چې پکې به پارلیمان ته ترهګری خلاف جنگ کې د پاکستان کردار د امریکای سره د تعلقاتو او خارجه پالیسی جوړولو کې پوره پوره مرسته ترلاسه شي. داسې بنه واځي دا مسلې هوار شي بلکې د ملک سلامتي به هم باوري کړي شي. دغه رنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پارلیمان د قومي سلامتي کمیټې د امریکای او ناتو سره د معاهدو تفصيلات غوښتل د ستاینې وړ خبره ده. اداري لیکي چې موږ د کمیټې نه د هیله لرو چې کام به د حقایقو نه پوره پوره خبر کړي او چې څوک هم د دې پیښو ذمہوار او یا په چا د دروغ تورونه لګولې شوی وي چې په دواړو صورتونو کې صحیح تحقیقات وکړي شي او ضروري کاروایی ترسره شي. آج ورسپانه خپل اداري په صوبه خیبر پختونخوا کې په پنګګاری لیکلې ده او وایي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی د کوریا سفیر سره خبرو کې هغه ته باور ورکړو چې د پنګګاری با ډډګیرنه کولې شي او پنګګاران ته خصوصي تحفظ ورکړي کیږي. اداري وایي چې کوریا د وړاندې نه خیبر پختونخوا کې په مختلفو څنګه کې لکه بجلی، تیل او ګیس او دغه رنګ نور منصوبو کې پنګګاری کوي. اداري زیاتوي چې وزیر اعلی د کوریا وفد ته وویل چې دې صوبه کې د نهرونو نظام خنه دی چې ورسره د کر کې ډېری وبځای کیږي او باید چې دې ته پاملرنه ورکړي شي. اداریه اخیری کوي چې هیله دا چې د کوریا سفیر به د خپل ملک پنګکاران دې ته جوړ کړي چې خیبر پختونخوا کې پنګکاری وکړي او دې سره سره روانه منسوبې هم پاتې ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات درته لرو، او په دې کې بیا هم د دوو ورځپاڼو ډیلی ټیلیګراف، د پاکستان پر سیاسي حالاتو، او فاینانشل ټایمز بیا د هند پر حالاتو، اقتصادي حالاتو باندې لیکنې کړي چې هغه ټکي درته لرو. ډیلی ټیلیګراف لیکلي که څه هم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د زړه د ناروغۍ له وجې په دوبۍ کې بستري دی، خو په پاکستان کې د دې ناروغۍ یو ډول شکونه پارولې دي چې دی غواړي له صحنې ځان وباسي. او فاینانشل ټایمز بیا لیکلي د هند حکومت د دې وړاندیز تود هرکلی شوی دی چې بهرنیو پانګوالو ته په وړو سکتورونو کې د پانګونې لپاره لار پرانیزي. د دواړو لیکنو غټ ټکي درته ما حسیبه شهید د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې خون کړي. که څه هم په دوبۍ کې ډاکټرانو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د زړه ناروغي تشخیص کړي، خو ډیلی ټیلیګراف لیکي چې د صدر زرداري ناروغي ټوله اونۍ په پاکستان کې یو ډول تبجن او بحراني چاپیریال رامنځته کړی و. ډیلی ټیلیګراف لیکي د د جمهوریت سکال له یو لړ بحرانونو سره مخ و، او په داسې حالاتو کې د د ناروغي داسې شکونه وزېږول چې ګنې په دې پلمې دی غواړي له دې حالاتو ځان ګوښه کړي. ولسمشر زرداري تېره میاشت وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغی چې په امریکا کې د سفیر د هغه لیک له وجې استعفا ورکړه چې ویل کېدل د ده لخوا د امریکا پوست ته سپارل شوی و، او پکې د پاکستان ولسمشر له امریکا څخه د پوست د بغاوت د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ډیلی ټیلیګراف د ځینو کارپوهانو په باور لیکي چې د آصف علي زرداري صحت کولی شي د ته د ګوښه کېدو او صحنې ته د پاکستان د پوست د جنرالانو په خوښه د یو نوي کس راتلو لپاره یوه پلمه وګرځي. فاینانشل ټایمز بیا د هند پر اقتصادي حالت لیکنه لري. دا ورځپاڼه لیکي د هند د حکومت د دې وړاندیز تود هرکلی شوی دی چې بهرنۍ پانګوالو ته په وړو سکتورونو کې د پانګونې لپاره لار پرانیزي. له دې سره به په هند کې د انفلیشن د کچې په راټیټولو کې مرسته وشي، او هند به خپل تولید زیات کړي. همدارز به د بهرنیو پانګوالو پانګونه د هند له کمزورو بنسټونو سره مرسته وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي دغه په زړه پورې بریاوې اوس بیرته له منځه تللې، ځکه چې نوې ډیلی خپل قانون بیرته بدل کړ. اوس کهان د قانون هغه اصلاح شوې بڼه هم تصویب شي، نو پانګه اچونکي به د هغې د پلي کېدو په اړه شک وکړي. د دغه اصلاحاتو په شا کول به د هند پر اقتصاد اغیز ونه کړي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه هندوستان باید تر دې هم غښتلی وي چې بهرني پانګوال راجذب کړي. هندي روپۍ د کال له پیله تر اوسه دیارس په سلو کې کمزورې شوې ده، او د آسیا د هغو کرنسیو په ډله کې ده چې حالات یې ډېر بد دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسې مشال ریډیو اورئ، او مخکې تر دې چې تاسو ته نور رپورټونه ولرو، بیا هم د یوې نړیوالې ورځپاڼې غټي کې دلته لرو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي افغانستان د خپل مدني یا قانونو وسایلو د پرمختیا لپاره نړیوالې بولۍ ورکوونکو ته د اوسپنې، تیلو، مسو سره سرو زرو او نورو قانونو د ټیکو ورکولو هڅه کوي. د افغانستان د مدنیاتو وزیر وحید الله شهرانی وایي د ټیکو ورکړه به د دې هیواد په اقتصادي توګه په پخو درولو کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې د رپورټ نور جزئیات له عبدالحقیقه کرناورو.
د فاینانشل ټایمز رپورت د افغانستان د مدنیاتو د وزیر وحید الله شهرانی لخلې وایي له کال 2012 څخه به هر کال د مدنیات په برخه کې د نړیوالې مقابلې تمه لري. د افغانستان خپل مدنیاتو څخه د ګټي پروتوکول سلسله هغه وخت پیل شو کله چې په نومبر کې د هند یو کنسورشیم د حجی ګک د کان د کارکولو حق ترلاسه کړ. دا په 2008 کې د چین د میټرولوژیکل کارپ لخوا د انک د میسو د کان د ټیکې د ترلاسه کولو وروسته لومړی ځل چې هند دا ټیکا ترلاسه کړه. دا ډول د پولینډ د یو شتمن کاروباري جان کلاسیک په مشرۍ کې یو کنسورشیم د سرو زر پر کان د کار کولو کېدای سي بولی ورکړي. د وحید الله شهرانی په وینا حکومت کېدای سي په کال 2012 کې د تیلو لوی ذخیره او بیا ورپسې د ترکمنستان له سرحد نږدې د ګیس یو لوی ذخیره ټینډر کړي. د دې په وینا هم دا ډول د کال 2012 په ګرمۍ کې کېدای سي له حاجی ګک سره نږدې د خام او سپینو ذخیره ټینډر کړي. د افغانستان د مدنیات وزیر په یو غونډه کې چې پکې د امریکا د دفاع وزارت سلاکارانو هم ګډون درلود وویل افغانستان تر کال 2014 پورې د مجموعي قومي پیداوار 25% د مدنیاتو لاري د راوړلو هدف ټاکلی دی. وحید الله شارانی ذاتوي دا ټندر به افغانستان له اقتصادي پلوه پر پښو درولو کې مرسته وکړي. خو فاینانشل ټایمز وایي د افغانستان لخوا د خپل اقتصاد د متوازن کولو هدف ډیر ګران دی ځکه چې دوی نه یوازې د تیلو د کوهیانو او مادنو د راستلو بلکې د برآمد کولو لپاره د انفراستراکچر یا بنیادی جوړښت جوړولو ته په ارباو ډالر ضرورت لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسې مشال رادیو اورئ. د پاکستان قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان په کانی ګرم سیمه کې اوسیدونکي داسې ویره څرګندوي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو او د دې سیمې د زیاتو اوسیدونکو د کډه کېدو سره به ورو ورو د دې سیمې ویونکي ژبه اورمړي هم لمنځه ولاړ شي ځکه دغه سیمې خلک چې هرې بلې سیمې ته کډه شوي د هماغه سیمې په ژبه غږیږي. فواد علي شاه دغه توکم په دې اندېښنې راپور برابر کړی. راځئ چې په ګډه وورو.
کله چې د پاکستان فوج د جنوبی وزیرستان په غرایزا کنیګورم سیمه کې فوجي عملیات پیل کړل نو نه صرف دا چې د دې وړوکي ښار اوسیدونکي د برکی قبیلې سره تعلق لرونکي خلکو ته ځاني او مالی زیان ورسېدو بلکې د دې خلکو ژبه چې د اورمړي په نوم یادیږي هم په خطر کې شوه. د فوجي عملیات پیل کې دو سره په پاکستان کې په کال 1998 کې شوی مردم شماری تر مخه په کنیګورم کې آباد تقریبا زر خاندانونو د دې ځاینا کډ وکړې او د پاکستان په نورو حصو کې آباد شول. اوس د اورمړي ژبې ویونکي دا خلک د سوکلو راسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په وړو وړو ټولګو کې آباد دي او دوی اوس د خپلې ژبې یعنی اورمړي په ځای د هغو سیمو ژبې وایي چرته چې دی آباد دي. منیر برکی چاچ د کراچۍ پوهنتون نه د کریمینالوجي سبق ویلی او پورمړي یا برکی ژبه ډیر تحقیق کړي وای چې د دې ژبې استعمال دا اول نه هم کم وو او صرف په کنیګورم کې به ویلې کېدا. خو اوس د کله نه چې په کنیګورم کې فوجي عملیات پیل شوي دي نو د دې استعمال تقریبا بند شوی دی.
دا چې کوم جنگ وو زمونږ په سیمه باندې راغلی دی د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنگ دی نو د دې په وجه باندې د پوره وزیرستان نه دا کوم خلک چې لکه مطلب یو بلک مایګریشن شوی د دې په نتیجه کې دا خلک د نورو ښارونو ته راغلل. دا خلک داسې دي چې لکه د دې خلکو نیچر دا دی چې دا خلک زر د دې نورو خلکو نه لکه اثر اخلي که نه یو په د دې ژبې ته د ورکېدو لکه چانس سیوا شوي دي په دې وجه چې مطلب دا خلک نورو ښارونو ته راغلل د نورو خلکو سره لکه مطلب
د اورمړي ژبې د تاریخ پاک لا تر اوسه پورې هیڅ معلومات نشته. د روسي او پروفیسر ډاکټر ایوانوف په کال 1988 کې په دې ژبه تحقیق کړی و او ویلي وو چې دا ژبه یو بیل شناخت لري او دا یو ډیره زړه ژبه ده. هغه وایي چې په هره توګه دا د پښتو فارسی او سرایکی نه بدله ده. په سرکاری توګه پوړمبی ځل د دې ژبې ذکر د لینګوستیک سروې آف انډیا په یو رپورټ کې چې په کال 1940 کې چاپ شوی و د هغه وخت یو بیوروکریټ غلام محمد خان کړی دی. منیر برکی وایي د دې ژبې په ختمېدو کې د روان جنگ سره سره نور سیزونه هم رول لوبوي. په قائد اعظم پوهنتون کې د انتراپالوجي څانګې یو طالب علم سهیل برکی وایي چې په دې ژبه کې د کتابونو د کمی د وجې د نورو ژبو نه ډېر ټکي او جملې را دننه شوي دي.
نو زمون چې کوم جبا دا دا نیادی چې کوم دا د زوال په طرف روانه ده کنه هغه زوال په طرف ده روانه ده چې د وخت سره په هر یو جبا کې تبدیلیا ناراضي نو د برکی قوم چې کم په کانګورم کې آباد دي د هغې سلور طرف ته چې کوم دي د پښتو وین کې خلک دي نو د وخت سره د دوی په جبا کې هغه د پښتو الفاظ هم راځي
سهیل برکی وای چې د کانګورم سره تعلق لرونکي د برکی قبیلې د نوی نسل ډیر کم ځوانان اوس اور مړی وای
نو که تاسو ته ووایم چې تقریبا د نیم نه زیات مطلب 50% نه زیاته دا ژبه ختمه شوې ده لا چې د چې کوم الفاظ دي وکیبلری ده هغه ختم شوې ده او چې کوم نوی نسل دي نو چې څنګه مطلب میریجز کیږي که نه نو میریج د نورو پښتنو سره هم میریجز کیږي نو اکثر په هغې کې هم چې کومه ده پښتو چې کوم نوی نسل دی هغه د پښتو طرف ته واوړي او دا ژبه دوی پرېږدي
د روان جنگ سره نه صرف دا چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا خلکو ته ځانی او مالی زیانونه رسیدلي بلکې په دې سیمو کې آبادو خلکو کلتور او ژبې هم په خطر کې دي د کنیګورم خلک وایي چې که په دغه ژبه کې کتابونه ونه لیکلی شول نو دا ژبه به ورکه شي فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور
د کوچیانو د ژوند انځور کوچیان څوک دی
کوچیان د پښتنو یوه برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي
کوچیان څه کوي
موږ ودونه په لیارې لیارې کوو
د کوچیانو لپاره د مشال راډیو ځانګړې خپرونه
د کوچیانو لپاره مشال رادیو ځانګړې خبرونه کېږدې تاسې هر جمعه او خالی اورېدلی شئ یعنی د نن په خبرونو کې هم اورېدلی شئ درې نیمې بجې نه وروسته به یې واورئ خو اوس تاسې ته د نړۍ رنګونه لرو د نړۍ رنګونو کې تاسې ته زموږ همکار ګولایاز د نړۍ بېلابېل رنګونه خوندونه او عجیبه پېښې راغونډې کړي راځئ په ګډې واورو
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګلیا اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي اوریدونکو د فلکیاتو کارپوهانو د یو داسې سیارې د وجود تصدیق کړی دی چې د ژوند پکې تیرول یقیني دي د امریکا خلائی ادارې ناسا د فلکیاتو کارپوهانو د ځمکې پشان د سیارې د موندلو خبره کړې کارپوهان وایي د دې نه وړاندې د ځمکې پشان سیاره نه وکتلې د کیپلر 2 نومي سیارې د ځمکې نه 600 کالو په مسافت کې ده او د دې حجم د ځمکې نه 2.4% غټ دی خو کارپوهان لا تر اوسه دا خبره نه ده واضحه کړې چې آیا په دې سیاره کې ګیسونه اوبه او کمرې شته او کنه د ناسا په کانفرنس کې که یو خوا د نوې سیارې مندل خبر شوی نو بلخوا یو زر او سلور نوی نوی سیارو د مندل خبر هم شوی دا کیپلر 2 سیاره د لمر سترګینا په کم مسافت کې ده او په دې سیاره کې کال د 290 ورځې وی د فلکیاتو کارپوهان وای د کیپلر 2 سیاره درجه حرارت 20 ډیګری دی چې د دې لقبلې موسم خوی او د اوبو د موجودګۍ اشاره هم ورکوي دا خو تاسو واوریدل چې د ځمکې په شان یو نوی سیاره موندل شوې ده خو د امریکا خلایي ادارو کارکونکو په خلا کې دوه لوی کندې هم موندلې دي کارپوهان وایي په خلا کې دوه لوی کندې د لمر سترګې نه 100 اربه چنده لوی دي دې ته په انګریزي کې بلیک هولز هم ویل کیږي د ځمکې او په خلا کې د دوربین نه دا خبره څرګنده شوې چې دا کندې دومره لوی دي چې شاوخوا کهکشان نه ښکاري خلای خبرو ته دوام ورکو ناسا د مریخ په اړه تازه عکسونه ترلاسه کړي دي چې تر مخه د مریخ سیارې په سطح د خاورې صحرا موندل شوې ده چې د هواګانو لکبله دغه خاوره تر 3 میټر پورې د خپل ځای نه خوځیدلې ده کارپوهان وای په صحرا کې د خاورې هواګانی بل ځای ته وړي او په دې کې کلونو موده لګیدلې ده بلجیم کې یو کس د یو کال راهیسې خپل ګیره د احتجاج په توګه نه ده خریدي، خو د غوښتنو منلو وروسته یې ګیره کل کړي. زو برسلز ته. د بلجیم ریډیو کې یو کارکونکي د 2010 کال جون انتخاباتو پر ضد د احتجاج په توګه ګیره پریښودې وه. په دې کې شاوخوا 800 نور کسان هم شامل وو. دې 800 کسانو وروسته خپل ګیرې خریلې وې، خو خبریال کیون فیلټ دوی سره خبره ونه منله. دوی په دې خبره احتجاج کولو چې د بلجیم سیاسي ګوندونه دي حلیف حکومت جوړ کړي. تیره اونۍ د بلجیم شپږ سیاسي ګوندونو په دې سلا شو. د ګیره کل کولو دستوري پر وخت کیون ویل چې دې خوشاله دي چې نوې حکومت جوړ شو، او دا به وخت ثابتوي چې آیا دوی صحیح کارونه کوي او کنه. اوریدونکو، په نیوزیلند کې د نړۍ له ټولو لوی خزنده موندل شوې ده. په نیوزیلند کې 55 کلن سیلګری مارک فیوټ د سفر پر مهال د نړۍ له ټولو لوی خزنده موندلې ده، او دې ته د ویټا بګ نوم ورکړی دی. مارک وایي دا د نړۍ له ټولو لوی خزنده ده چې تر اوسه پورې موندلې شوې ده. مارک وایي دا خزنده وړوکی گازر هم خوړلې شي، او د دې یو عکس هم خپور کړی دی. د ویټا بګ په اړه ویل کېږي چې دا 180 میلیونه کاله زاړه خزنده ده. د جاپان په یو ښار کې د سړک په پیخه کې د نړۍ له ټولو ګران گاډو پیخه رامنځته شوې ده، چې د دې گاډو کباړ د 2 میلیون ډالرو دی. د جاپان چوګو کو موټر وی باندې د سړک پیخه را مست شوه، کله چې د نړۍ له ټولو ګران ګاډي فراری، مرسيډيز، موډاناس، لمبرګيني او نيسان 12 ګاډي و جنگیدل. په دې پیخه کې 12 کسان هم جوړبل شو. د چارواکو تر مخه د جنگیدلو ګاډو کباړ مالیت 2 میلیونه ډالر دی. د امریکا نیویارک ښار کې د سرمایه‌دارانه نظام پر ضد احتجاجي مظاهرو کې یو بیروزګار کس ته په وال سټریټ کې نوکری ملاوه شوې ده. زو نیویارک ښار ته. ټریسی پورسټریټ وایي د 15 ورځو راهیسې په نیویارک ښار وال سټریټ کې د سرمایه‌دارانه نظام په مظاهرو کې برخه اخیستله. ټریسی په بایو میډیکل کې پی ایچ ډی کړې ده او ساينس پوهه ده. دوی د مظاهرو پر وخت په کتبه لیکلی وو چې بایو میډیکل ساينس دانې ته د نوکرۍ ضرورت دی. په مظاهره کې د ګډون په لسم ورځ یو کمپنی چارواکي دا وکتل، نو دوی سره رابطه وکړه او د انټرویو لپاره راغوښته. د دې وروسته ټریسی دا نوکرۍ قبول کړه. ټریسی راغلی د مظاهرو لپاره وه، خو د ډېر مودې بیروزګاری وروسته نوکرۍ ترلاسه کړه. د جرمنی یو خار کې د دویم نړیوال جنگ دوه بمونه ناکار کړی شوې دي. د جرمنی ګوبلز خار راین سیند کې د دویم نړیوال جنگ دوه بمونه موندل شوې دي. دا بمونه هله او موندل شو کله د راین سیند د اوبو سطح ټیټه شوه. د دې دواړو بمونو وزن 1.8 ټنه وو، او دا په 1903 سلويختم کال کې رایل جنگي حلوتکو راغورځولي وو. د دې بمونو لمبای 3 میټر ده. د جرمنی چارواکو تر مخه د بمونو موندل وروسته خار په مکمل توګه خالی کړو. د خار سلويخ زره خلک یې متبادل ځایونه ته ولېګل. په جرمنی کې د 1905 سلويختم کال وروسته د بم ناکار کولو دا په لوی کچا کډی وی. چارواکي وایي کې دي شي چې په راین سین کې د غشان نور بمونه هم موجود وي. د برتانی خفیه ادارې جی سی ایچ کیو د باصلاحیت ځوانانو برتکولو لپاره په انټرنیټ او سماجی ویب پاڼو مقابله پیل کړې دي. پدې مهم کې یو خوفیه کوټ د حل کولو مقابله اهتمام شوه. پدې مقابله کې دلچسپي لرونکي په انټرنیټ خوفیه کوټ د حل کولو کوشش کولی شي. دا خوفیه کوټ یو بل ته د پیغام رسولو ذریعہ ده. د خوفیه ادارې پټ کوډز ماتولو په صورت کې به د غزوانان برتي کولی شي. دا مقابله د 3 نومبر نه پیل شوې دي او پدې کې یوازې د برتانیې وګړي برخه اخستلی شي. اوریدونکو په امریکا کې ډاکټران وایي چې فوټبال په سر وخلو سره په مزګو کې زخم جوړې دي شي او په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د فوټبال لوبې دوه دیش لوبغاړو د مزګو سکین وروسته دا معلومه شوه چې کوم کسان فوټبال کوي نو د هغوی په مزګو کې زخمونه جوړیږي. ډاکټران وایي په دې اړه نور تحقیق ضرورت دی. ډاکټران مشوره ورکوي چې د فوټبال لوبې پر وخت په سر د بال وخلو نه ډډه وکړي شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا مشهور سندرغاړي میډونا لومړی فلم ډایرکټ کړی دی. د فلم نوم دی ڈبلیو ای، کوم چې د برتانیې بادشاہ ویلیام اتم په نامه دی. په فلم کې بادشاہ ویلیام د یو خزې په مینه کې خپل بادشاہت د لاسه ورکړي. فلم ڈبلیو ای په برتانیې کې د 2012 کال جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. ہالی ووڈ فلم دی ٹوائلائٹ ساگا بریکنگ ڈان دا ونے ہم دا امریکہ پا باکس آفس کی پا لمڑے نمبر دے. فلم دی ٹوائلائٹ ساگا بریکنگ ڈان تر وسا پوری 2.5 ملین ڈالر کاروبار کرے دے.
To love.
To cherish. As long as we both shall live.
If you kill her, you kill me!
د هندی سینما مشهور ډایریکټر کرن جوهر نوی فلم ایک مئی اور ایک تو با د 2012 کال په فروری میاشت کې نمائش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې د هندی سینما مشهور ستوري عامر خان وراره عمران خان او هیروین کرینا کپور کار کړی دی. د دې دواړو د لومړی فلم دی.
So this marriage is a mistake?
Yes.
Yes.
Were there drugs involved?
No.
Just alcohol.
Rahul Kapoor.
Rihanna Braganza.
25.
26.
اکیلا فیل کرتا ہوں.
اکیلے رہنا چاہتی ہوں.
تو تم نے ابھی تک اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتایا.
کیا بتاتا؟ ایک رات میں نے اتنی پی لی کہ نشے میں نے ایک حجام سے شادی کر لی.
ہیئر سٹائل
تلی ہے یہ زمین، تلی ہے آسمان، سب تلی ہے یہاں.
دیر ہو رہی ہے.
9:30 بجے.
9:45.
تم اتنے کیوں ہو؟
میں نہیں ہوں.
مجھ سے باہیں نہ چھڑا، کہیں کھو نہ جا.
دا میاش په هند کې د مشهور ستورو د فلمونو نمایش کیږي. په دې کې د هالیوډ مشهور ستوري ټام کروز فلم مشن امپاسیبل گوست پروتوکول هم شامل دی. د سره سره د شاهرخ خان ډان دویم با د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د شاهرخ خان مینوال د ډان دوی فلم ته انتظار اړوي.
ډان، ګډ ایوننګ مسٹر ملک.
پټ یور ہینڈز اپ.
اگر آپ کو ساری انفارمیشن ثبوت سمیت چاہیے میرے خلاف لگے سارے چارجز واپس لے لیجیے.
تمہاری تلاش تو دنیا کے ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے. کس کس سے بات کروں گا؟
آج یہ سن کر میری ماں کتنی خوش ہوتی.
اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں گولی مار دیتی.
مسٹر ملک آپ میری ماں کو نہیں جانتے تھے. ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420211211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124121. هم دې سره قربا ګولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونې با بیا در سره يم. په لوی الله مو سپارم.
نقیب الله متنوال مشال رادیو هوست.
هارون بچا مشال رادیو واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد.